درنور دنکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي اوس په مکړې د خبرونو لندېسته
د یونان صدر اعظم استعفا کړې او د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده د امریکا د دفاع وزیر د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د انتقال ملاتړ کړی دی او مقدونیه د مهاجرینو د کنټرولولو لپاره استراری حالت اعلان کړی دی
نن جمعه ده د 1404 نیو کال د اسد د میاشتې دیرشمه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې 28 کېږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې په ځوانانو کې الکترونیکي سګریټ زیات رواج سوی دی اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په داسې حال کې چې هیواد ته یې نوي پورونه هم ورکړه سوي دي پرون د پنجشنبې په ورځ ناڅاپي استعفا کړې او د سپتمبر په 14 یې تر وخت مخکې انتخاباتو د کېدو غوښتنه کړې ده هغه فقط 8 میاشتې د صدر اعظم په توګه کار وکړ سیپراس په تلویزیوني وینا کې وویل چې زه غواړم د یونان خلکو ته هر هغه څه چې ما ترسره کړي دي ورسوم چې هغوی یو ځل بیا خپله فیصله وکړي دغه افراطي کیڼ اړخ صدر اعظم په پارلمان کې د خپل حاکم ګوند د غړو وکیلانو د مخالفت په وجه استعفا کړې ده هغوی له دې کبله په سیپراس باندې په قهر و چې هغه د خپلې انتخاباتي مبارزې د وخت وعدې ترسره نه کړای سوې چې ویلې و د سپما پروګرامونه به چې نړیوالو پور ورکوونکو د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د یونان څخه غوښتي و ختم کړي د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارټر د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د انتقال په اړه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی کارټر پرون د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې د سپینې ماڼۍ لخوا کوم فشار نه دی موجود هغه وویل چې زه دې ته عین په هماغه ډول ګورم لکه جمهور رئیس چې ورته ګوري د امریکا د قانون له مخې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې وروستۍ فیصله د امریکا د دفاع د وزیر په لاس ده هغه وویل چې هغه دوه ځایونه چې هغو ته د دغو بندیانو په انتقالولو باندې غور کیږي د کنساس په ایالت کې د فورټ لیونورت نظامی زندان او په چارلستن کې د جنوبي کارولینا د سمندري قواو تاسیسات دي کارټر وویل چې موږ په نورو ځایونو پسې هم ګرځو مقدونیه پرون د پنجشنبې په ورځ استراری حالت اعلان کړی دی او د یونان سره سرحد ته به عسکر واستوي چې د هغو مهاجرینو مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني توګه د یونان څخه ور اوړي په دې اقدام سره څه د پاسه 1500 تنه نارینه ښځې او ماشومان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ په داسې ځای کې بند پاتې دي چې د انسانانو د نه هستوګنې سیمه ده او د دې دوبي په موسم کې ډیره زیاته تودوخي لري تقریبا 2000 تنه مهاجر هر ورځ د یونان څخه مقدونیه ته راوړي او دغه هیواد چې کمزور اقتصاد لري د دغو مهاجرینو د بهیرونو سره مخامخ دي د مقدونیه د کورنیو چارو د وزارت نطاق وویل چې سرحد ته د عسکرو استول د مهاجرینو او د مقدونیه د خلکو د پاره تر ټولو ښه حل لاره ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټونو په اړه تفسیر څخه ډډه کړې چې وایي امریکا اسلام آباد د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده د پاکستاني رسنیو په وینا واشنگټن ادعا کوي چې اسلام آباد د حقانی ترهګری شبکې په وړاندې په جګړه کې پوره پرمختګ نه دی کړی د اسلام آباد څخه عائشې تنظیم په دې باور رپورټ استولې دي چې اوس به واورو
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه د تبصرې څخه ډډه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په دې حکله پښتنو ته مستقیم جواب ورنکړ او پر ځای د پاکستان همیشنۍ موقف څرګند کړ هغه وویل
The two sides are engaged in consultations on various issues including
دواړه خواوې د متحدینو د ملاتړ د پیسو د واک په ګډون د مختلفو موضوعاتو په حکله سره مشورې کوي خو هیله لرم تکرار کړم چې د ضربې عذاب روان پوځي عملیات د پاکستان او افغانستان د ټولو دشمنانو په ضد ترسره کیږي د متحده ایالاتو او افغانستان چارواکو لا د مخه تور لګولې دي چې د حقانی شبکه چې په سیمه کې د سخت دریزو تر ټولو وژونکو ډلو له جملې څخه ده د پاکستان د جاسوسۍ له ادارې څخه یې پټ ملاتړ ترلاسه کړی دی.
نور خبرونه د یمن د عدن په ښار کې د والي د دفتر مخې ته پرون د پنځشنبې په ورځ د بم په چاودنه کې څلور کسه وژل شوي او یوولس تنه زخمي شوي دي. دغه ښار په دې وروستیو وختونو کې د طبیعت شوي حکومت طرفدارو ائتلافي قواو د حوثي شیعه یاغانو څخه نیولی و. یمنی ژورنالیست ناصر عربي ویلي دي چې القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش کوشش کوي په یمن کې هغه مځکې کنټرول کړي چې مخکې حوثي یاغانو نیولي وې. هغه وویل
They are trying to declare emirates in the places where they are strong.
هغوی کوشش کوي په هغو سیمو کې د اسلامي امارت اعلان وکړي چې هلته هغوی قوي او د خلکو سره آشنا دي. د داعش یوې مربوطې ډلې ادعا کړې ده چې پرون د پنځشنبې په ورځ په قاهره کې د یوې حکومتي امنیتي ودانۍ مخې ته د موټر بم حمله هغې کړې ده. په دې حمله کې په لسګونو کسان زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د پنځشنبې په ورځ ویل دي چې ترکیه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جګړه کې ډیر څه وکړي او خپل سرحدونه کنټرول کړي. او د امریکا په شمال لویدیځ کې د واشنگتن په ایالت کې د ځنګلي اورونو د وژلو په وخت کې د اطفایې درې کارکوونکي مړه شوي او څلور تنه نور زخمي شوي دي. چارواکو ویل دي چې د اور وژلو د دغو کارکوونکو موټر د دغه ایالت د ټویست په ښارګوټي کې ټکر وکړ او هغوی مړه شول. د ټویست او دوو نورو ښارګوټو تقریبا 1500 تنو اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې د خپلو کورونو څخه ووځي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. اوس په مکرې زمر د خبرونې لومړی رپورت ده. د ای پی خبری آژانس وایي چې یو بله موافقه چې اوس د مسودې په شکل کې ده د تهران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې ترمنځ کیږي چې په لړ کې به یې ایران ته اجازه ورکړل سي چې د پرچین د مخفي اټومي مرکز څارنه په خپل ایراني مفتشین وکړي. دا نوې انکشاف په داسې حال کې رامنځته کیږي چې څو اونۍ وروسته به د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر سوې موافقې باندې رایګیري وکړي. پام وکړئ په دې حقله رپورت ده.
د ولسمشر اوباما حکومت د چهارشنبې په ورځ ډاډ څرګند کړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو اداره د دې وړتیا لري چې د ایران د پرچین اټومي مرکز او نور اټومي مرکزونه وڅاري. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي چې په داسې حال کې چې هغه د مسودې متن لوستلی دی خو مستقیمه تبصره به ځکه ونه کړي چې د مسودې مسؤلیت د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سازمان دی. ښاغلی کیربی داسې وویل:
which are unique to the agency's investigation of Iran's
د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د دې کار ورته لري چې د ایران اټومي مراکز وڅاري. کله چې د ایران د سلوک د څار موضوع مترکیږي نو د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د څار یو بیل پروګرام جوړ کړی دی او هدف یې دا دی چې د یقیني سي چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړ توګه سولېز پاتې شي. ښاغلی کیربی زیاته کړه چې د ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي څار د سازمان ترمنځ چې کومه معامله شوی هغه د نورو هیوادونو سره هم شوی ده او یو رایج دود دی. هغه داسې وویل:
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions
د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ چې کومه موافقه شوی پیغې کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان به د ایران د اټومي پروګرام پوځي برخې څاري او دغه سازمان د ایران اټومي پروګرام په کافي اندازه مطالعه کړی دی. همدغه مسله د 15+1 هیوادونو لخوا هم توشه شوی ده. زه نه غواړم چې د سند جزئیاتو ته ولاړ سم خو د سی موافقې یو برخه هغه مسله ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار سازمان د خپل تفتیش څخه کافي رضایت لري او لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي تر هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې د ایران د اټومي څار پاکلې اطمینان نه وي څرګند کړي پر ایران باندې به بندیزونه لري نسی او همدا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د موافقې یو برخه ده. د ای پی خبری آژانس وایي چې دغه زمینی موافقه د حق اصلي طرز العمل په مغایرت کې واقع کیږي چې د ایران او د نړۍ د شپړو قدرتونو ترمنځ موافقه پر سوی ده. ځکه د دې زمینی موافقه په ترڅ کې به ایران خپل متخصصین او خپل تجهیزات کاروي چې د اټومي وسلو د جوړولو څار وکړي په داسې حال کې چې ایران په خپل تل پر دې ټینګار کړی دی چې اټومي وسلې نه جوړي. ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت د امریکا کانګرس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په سیمه موافقه باندې راګیری وکړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د حکومت پر مهال سفیر جیمز جیفرس چې اوس په واشنگتن کې میشت د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز لوړ پوړي کارپودی وایي چې هغه د دې وروستیو انکشافاتو په اورېدو سره چې ایران به خپل څار په خپله کې حیرانه سوی دي. هغه وایي چې پر ایران باندې اعتماد نسی کېدلی. هغه داسې وایي:
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging or irritating the Iranians.
زما نظر دا دی چې د ولسمشر اوباما حکومت به هر هغه څه وکړي چې ایرانیان خوابدي نسی. ایران هغه هیواد دی چې د پرچین پاتمی مرکز کې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوله. دا نوې خبر به په کانګرس کې ډیر زیات انعکاس پیدا کړي چې باید هم همدغه سی وي. دا د ونی ورده چې کانګرس د ایران موافقت کړي ولسمشر اوباما هوټ کړي دي چې ویټو به کړي او د ویټو نو وروسته کانګرس دوه په درو حصو رایو ته ضرورت لري چې د ولسمشر ویټو رد کړي. په داسې حال کې چې دا نوې انکشاف به پرته له شکه په کانګرس کې د سپین ماڼۍ پر طرفدارانو باندې تاثیر وکړي خو داسې نه برېشي چې په بشپړ ډول دې موافقه له منځه ولاړه شي. د امریکا د سان فرانسیسکو د پانتون پروفیسر او د سیمه ایزو چارو کارپوه سټیفن زونس په دې باور دی چې د زمینی موافقې په برخه کې د دونه لوړې کچې غبرګون په اصل کې د مسلې بې ځایه غټول دي ځکه هغه وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د اټومي څار ښه سابقه لري. هغه داسې وایي:
They do not let countries get away with self-inspections that would in any way threaten
دوی هیڅ کله هیوادونو ته اجازه نه ورکړي چې واځي خپل څار په خپل وکړي. دوی به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې ایران د اټومي وسلو په جوړولو یو تهدید رامنځته کړي. صحیح ده چې د پرچین مرکز حق ځای دی چې د نویو چاودیدونکو وسلو د ازمایښت لپاره کار ځینې اخیستل شوی دی، د میزایلونو لپاره نوې انجنونه پکې ازمویل شوی دي او داسې نور مسایل. خو د یورانیمو د غنی کېدو په برخه کې به د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره په خپله مستقیما څارنه کوي. دوی غنی سوي یورانیم نه لري او که چیرې غنی سوي یورانیم نه وي چې پرې بم جوړ سي نو په داسې صورت کې هیڅ تهدید نه دی موجود. ښاغلی زون زیاتوي چې په مجموع کې اوسنۍ موافقه د مستقیم څار دونه گنجایش او ظرفیت لري چې تر اوسه پورې پر هیڅ هیواد باندې د څار په هیڅ پروګرام کې نه دی کارول شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د اوس پامکړي د مطلب ته په تیرو څو کلونو کې د الکترونیکي سکرټوس کول زیاتره په تنکي ځوانانو کې دود شوی دی. د ناروغۍ د کنټرول او وقایې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مرکز یا سی ډی سی وایي چې څیړنو یې دا موندلې ده چې د الکترونیکي سګریټو څکول په امریکایي تنکي ځوانانو کې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې درې برابره زیات شوی دی. د امریکا د روغتیا ملي انستیتوت یا ان ای ایچ په یوې نوې څیړنې کې دا موندلې چې د دې احتمال ډیر دی چې هغه تنکي ځوانان چې الکترونیکي سګریټ څکوي تر هغو ځوانانو چې دغه ډول سګریټ نه څکوي د تمباکو په څکولو اخته دي. د ان ای ایچ د څیړنې د لیکونکو څخه یو کس آدم لیوانتال دی. هغه د جنوبی کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد دی او د سګریټو د څکولو د کمولو او په سګریټو د اخته کېدو په برخه کې خپل تخصص کړی دی. لیوانتال وایي چې که څه هم الکترونیکي سګریټ د تمباکو خوند لري خو بیل بیل قسمونه یې بیلې بیلې ذایقې لري چې دا بیا د دې سبب کیږي چې د دغه سګریټو څکول په ځوانانو کې زیات رواج سي. دغه سګریټ په بیلابیلو خوندونو کې پیدا کیږي او د عصري ټکنالوژي څخه پکې کار اخیستل کیږي. تاسو پوهیږئ چې دغه ډول سګریټ عصري او فیشني دی. الکترونیکي سګریټ الکترونیکي چلم یو شان تولیداتو ته ویل کیږي. دغه تولیدات په اصل کې د نیکوتین د استعمال وسیلې دي. تیرین شي چې نیکوتین د تنکیت ماشومانو په حافظه باندې تاثیر کولای سي. نیکوتین کولای سي چې په انسانانو کې فکری تشنج، خفقان او یا هم تشویش پیدا کړي.
ځینې ډاکټران دا اندیښنه هم لري چې د بالغو انسانانو مغزه دې ته آماده کوي چې په دوامداره توګه او په قوت سره احتیاط ته مخه کړي، او دغه احتیاط بیا نه یوازې د نیکوتین دوی، بلکې کېدای سي چې د کوکاین، ماروانا یا چرس او نورو مخدره موادو احتیاط ته هم لاره هواره کړي. د جنوبی کارولینا د پوانتون څیړونکو په خپلې څیړنې کې د لیسو د 2300 زده کوونکو سره چې د لاس انجلس په سیمه کې په شومنځوي کې درس وایي مرکه کړې دي. دغه زده کوونکو شاوخوا د 14 کلونو وه، او دغه څیړنې مقایسوي شکل هم درلود. لیوان تال وویل
to teens who hadn't, and we looked to see whether there were differences between those
who electronic cigarette استعمالول د هو کسانو سره مقایسه کړل چې نه یې استعمالول، او بیا مو دا وکتل چې آیا ورسته د تمباکو په استعمال کې د دوغو دوو ډالو ترمنز کم توپیر شته او کنه.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start.
لیوانتال وایي چې هغه تنکې ځوانان چې الکترونیکی سیګریټ استعمالول تر هغو چې نه یې استعمالول په تمباکو د اخته کېدو چانس یې 4 چنده ډیر و. هغه دا خبره هم کوي چې که څه هم الکترونیکی سیګریټ په مستقیمه توګه د دې سبب نه کیږي چې وروسته د څوک په تمباکو اخته سي، خو د الکترونیکی سیګریټو استعمال بیا د دې خطر ډېروي چې څوک دې په نشه اخته سي.
اندیخنی بی زمان راکشرا د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدي اوس په مکرې زموږ د خبرونه رپورت د خوراک نړیواله اداره ډبلیو ایف پی وایي چې خوراکي توکو ته اړو خلکو سره د مرستې په برخه کې د پیسو له کمبود سره مخ ده چې د دغې ادارې د ژمي پروګرام زیانمنولی سي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
افغانستان لپاره د خوراک نړیواله اداره ډبلیو پی وایي چې په دغه هیواد کې 8.6 میلیونه کسان خوراکي توکو ته اړتیا لري او تر څنګ 14% نور د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. افغانستان لپاره د خوراک د نړیواله ادارې ویان وحید الله مانی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې 8.6 میلیونه کسانو له ډلې 2.2 میلیونه یې خورا زیات بېوزلي دي.
نو دغه 8.6 میلیونه کسان که اقتصادي باندې واړه په دغه سره د یو ارزونه کې د افغانستان نفوس په تخمینی ډول 8 میلیونه خود شوی دی چې دا 8.6 میلیونه د دې شپږ زیات جوړوي. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا یعنی نږدې دریمه برخه فقیر دی او هغه د لوږې سره مخامخ دي. دا بیا خپله په دریو کټګوریو ویشل شوی دی چې په دې کې 2.2 میلیونه هغه کسان دي چې هغوی ډېر شدید لوږې سره مخامخ دي، یعنی په ډېره شدیده پیمانه، او 2.4 بیا په کې د هغه 2.2 سره په مقایسه یو څه غوره دي، ولی شدید دي خو بیا هم د هغې نه یو څه غوره دي. او هغه پاتې نور یې بیا داسې موادو ته لاسرسی نه لري چې هغوی د ورځني ژوند هغه شکل چې لازم دی باید یو سالم او روغ ژوند ولري، هغسې خوراکي توکو ته دوی هغه نه لري.
دا شمیرنې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته د افغانستان د مرکزي احصایي ادارې لخوا د تیرې سوي کال په دوهمه میاشت کې په یوه سروې کې ترلاسه شوي دي. خو اوس پریکړه شوې چې هر کال به په افغانستان کې داړو خلکو د شمیر د معلومولو لپاره سرویګانې کیږي. وحید الله مانی وایي چې ډبلیو پی په افغانستان کې 3.4 میلیونه خلکو سره نیغ په نیغه د خوراکي توکو مرستې کوي او خوراکي توکو ته د نورو اړو خلکو سره د یو لړ پروګرامونو او ادارو لارې مرستې کوي.
نو سر کال د پاره هغه 3.4 میلیونه کسان چې مونږ ته پام کې لرو ورته خوراکي توکي ورسو، په خواشینۍ سره باید ووایم چې دا اوس د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو. کوم پلانونه چې مونږ نیولي که وضعیت په همدې شکل ادامه پیدا کړي نو مونږ به د ستونزو سره مخامخ یو. همدا اوس هم یو، خو کېدای شي دا ستونزې لا ډېرې شي په ځانګړي ډول کله چې ژمی را روان دی. او مونږ غواړو چې د افغانستان څوارلس ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې د اولینې واورې ورېدنې وروسته ورته لارې بندېږي او تقریبا په کې د 2 میاشتو پورې ژمی دوام مومي، هغوی ته مونږ مخکې له دې چې لارې بندې شي خوراکي توکي ورسوو تر څو په ژمي کې خلک د خوراکي توکو له پلوه خوندي وي. نو که موږ ته نوې مرستې را ونرسېږي، نوې سرچینې په واک کې را نه کړل شي، دغه پروګرامونه به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي، خصوصا او په ځانګړې توګه زموږ د ژمي د آمادګۍ یا د چمتووالي پروګرامونه به سخت اغېز.
د ډبلیو پي ادارې دغه چارواکي په خپلو کارونو باندې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اغېزو په باب ویل چې کسان امنیتي وضعیت د مرستې رسونې په ټولو چارو اغېزه کړي، او دا اداره هم د دغه وضعیت څخه جلا نه ده. خدای اداره تر اوسه نیخ په نیغه د کوم مخامخ امنیتي ګواښ سره مخ شوې نه ده.
خوخه خبره ده چې مونږ تر اوسه پورې همدغه وسیع فعالیت چې مونږ د افغانستان ټول څلور در شولاتو کې فعال حضور لرو، دا چې مونږ نه ده هیڅ کله چې مونږ مستقیما امنیتي ستونزې د مونږ ته متوجه وي. کله ناکله زمونږ قطارونه په جنگونو کې راګیر کیږي، کله کله په تصادفي ډول زمونږ د خوراکي توکي په جنگ کې وسوځيږي، موټر للاس اور کوي. اما دا سیستم چې مونږ واقعا هغه متعدد وګورو د ځان او د کارمندان او یا د خپل خوراکي توکو د قطارونو لپاره تاسو کوم ستونزه سره نه مخامخ شئ.
د ډبلیو پی اداره وایي چې دا یو د مرستې رسونې اداره ده چې له وږو خلکو سره د مرستې پرته نور هیڅ سیاسي اهداف نه لري.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22°C. په هرات کې به نن اسمان شین وي، او په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18°C. په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22°C. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24°C. او په فراه کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23°C.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونې په پای کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په داسې حال کې چې هیواد ته یې نوي پورونه هم ورکړه سوي دي، پرون د پنجشنبې په ورځ ناڅاپي استعفا کړې او د ډسمبر په 16 تر وخت مخکې انتخاباتو د کېدو غوښتنه کړې ده. هغه فقط 8 میاشتې د صدر اعظم په توګه کار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر د ګواتانامو د زندان د بندیانو د انتقال په اړه خپل بشپړه ملاتړ اعلان کړی دی. کارتر پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ګواتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې د سپینې ماڼۍ لخوا کوم فشار نه دی موجود. مخدونیه پرون د پنجشنبې په ورځ اضطراری حالت اعلان کړی دی، او د یونان سره سرحد به عسکر واستوي چې د هغو مهاجرینو مخنیوی وکړي چې په غیر قانوني توګه د یونان څخه ور اوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټونو په اړه له تبصرې څخه ډډه کړې چې وایي امریکا اسلام آباد ته د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د یمن د ادان په ښار کې د والي د دفتر مخې ته پرون د پنجشنبې په ورځ د بم په چاودنه کې څلور کسه وژل سوي او یوولس تنه زخمي سوي دي. دغه ښار په دې وروستیو وختونو کې د تبعید سوي حکومت طرفدارو ایتلافي قواوو د حوثي شیعه یاغانو څخه نیولی و. او د داعش یوې مربوطې ډلې ادعا کړې چې پرون د پنجشنبې په ورځ په قاهره کې د یوې حکومتي امنیتي ودانۍ مخې ته د موټر بم حمله هغې کړې ده. په دې حمله کې په لسګونو کسان زخمی سوی دی. قدر من اوردن که زموج نیم ساعت پشتو خبروانه پا هم دیزه ای پایی تاوره سده هیر بونیسی چه نیم ساعت ورستا بیا هم مستاس به خدمت کیو. در دا دریخ خبروانه همکار احمدی سیب حاضر دی. پلان وقت که با تست خبال خبروانه واوره بی تست زموج فروسی.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای امریکا.